احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان لافان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه شوه ده په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر احمدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سهشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي تاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي د سشکاري شای عمران خان له واکه لري شي عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووشل د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنښتې خبرو
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیا
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته رننه وته طالبانو ډزې وکړي
ویل کیږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکې چندې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده بلورته مو په ننګرهار کې د دې خبرو چې پولیسکونو شجینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وي
د پاکستان حالات سره چنن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان وارلم خطیر شپه وویل چې له بهره وارد شوی حکومت به ونه مني
مې ته یې امپورټډ ګورنمنت کو بالکل تسلیم نه کوم
تر نه هوبجو یو شمیر نور مطالب هم لاسه دی رادیو اوریدل شي تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وایي د نیمروز په ولایت کې له پولیس سره د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې و ډز وشوي په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوړي نو به افشا شي ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو په ځی ځواکونه اوس مهال ته تیار سي په حال کې دي په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل چې د پنځمه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې هغه مهال پیل شو چې یو پاکستانی جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی سرچینې زیاتوي چې د نخته پر محل طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یوه اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډېر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنیه قمانداني په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیات د فاره ورتلل، نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخلي سوې دغه ورسه به مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دیش پر ژوندنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپک او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارس وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګېدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تاګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت یې پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر هم دراز ویلی دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیز کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمن شوي دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغانه کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وای چې زه شوق لرم دای وای چې آینده کې انجینر سم، درس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمری په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېیمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
Thank you.
ژوند
تریکه پولیس او یو سمیلی
تا کار او سیستمه هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه په سر اجازه نو ورکې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مهمه په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیلی شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپل نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شاهنواز ترکزی له پاکستانه له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیمه نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورټډ حکومت بالکل هم نه منم زه د قوم سره زم زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامر وانه ده تاسو به په احتجاج کوئ
ډراما جو هو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا
امپورٹڈ دمرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دې د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډېر خفګان هم شوی خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولی د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اورېدنه کړې وي او دغه خطې کتلې وي. دا ډېره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا ویل دي چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېږلې شو. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید د اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مراد د حکومت په ضد احتجاج وو او که د سازشي خط په ضد وو او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابی مهمونو د پاره. خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. داغه کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبر وکم چې دغه په شا باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوزو نه دومره تنګ شوې دي چې ښکاره خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا وای د دوی حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې مو اورېدې چې تېره شپه خپل ملت ته په وینا کې کړی و. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونې واورېدې. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10:30 پیل شي. په پاکستان کې تمکیه شو. د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په برید کې پلاس لرلو تورن و په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جایزې اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمه پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطی ډلې موسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت ترورست بللی و او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوې وه، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړۍ برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې موسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پروسږ کال 6,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. 6 کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دی حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر شکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال 12 میلیارد ډالر ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاعظم او د اقتصاد وزیر روبرټ هایک پرون په برلین کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند 4 غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې چې په جاپان، تایلند، میانمار یا افغاني برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کله کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت تقسیمون شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ثواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري د خپل په راتلونکي باندې، کوشش نه کوي چې زیات خپل سرمایه گذاري لا هم پراخه کړي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیا دی، به ورسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې خپل کور ته وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د دستای د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي. بازار کې اوس فکر وکړي کافی اندازه دغشته ارزشته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نور توکو نه، نور شی پیر پرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافی اندازه ارزشته، اما تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل اندازه شي دغه کارخانه وتړل شي، خلک بیکار
شي. یعنی او بخشه، یعنی استاس مطلب ده چې کارخانه وتړل شي، شرکتونه تجارتی وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسله ده چې داخلي لکه نتورک باندې دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسني دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکره. په دې معنا که به ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوری په یو کراچۍ پسر، نو خود ده نم چون تقاضا نشته، سطح ده خرید چیز تقاضا نی که داغه پا کار بارم تاثیر رو که داغه پا کار بارم تاثیر که آقا رو رو دخپل هم آقا وره سرمه چه ده آقا هم دلاس ور کهی.
دلتا دغه کارگر چه کاری للاس ور کرده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی، او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت ده. فکر وکړئ تاسو یو تعداد خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، د ډېر کم پیسې مثلا د 50,000 افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاس لاړه د بیسه دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نشي دا مجبور دی چې یوځای کې ودرېږي د یو کار لپاره. او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا تاسو صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل دا اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دې خو کم یو، د خلکو اعتماد هم به کمی، څو خلک به زیات زړه نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړو په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرستې چې افغانستان ته کوي دا په هغو پروژو باندې مصرف کړه چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفیده شي. تاسو فکر کړئ دا پیسې د 2.4 میلیارده 5 میلیارده چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بېلابېلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد، دا هغه بشر دوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغه ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلکو ته ورکوي، دوه میاشتې د هغه نه مصرف کوي، بل د هغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره په تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال ته وړاندې کړي، د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیایي او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک ته عایداتي منبع جوړیږي او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه مخترعقلی سوې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسلامیار خوستایم له خوست څخه. په خوست کې د لار پرتو لسولې، خصوصا د نظر شپټو لسولې اړوند لار پرتو سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي، نو له اسلامي امارات د لوړ پورو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې زر تر زره زموږ په سیمو کې دستګې فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. وسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم. په دې هیله چې راتلو جوړ به وي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک له خوست څخه د ګوربز سیمې څخه سره مضبوطه والا لرم. او مونږ ته دا غستون ده چې نه مکتب شته او نه روختنی نشته. مونږ چې مکتب ته زو دوه نیمه ګمټه مزل کوو، مونږ د چرواکو نه دا غوښتنه ده چې څو راته سکولونه راته منظور کړي، ځکه چې مونږ ته ډېر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوي او په هغې کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلی دي. هیله ده د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې با عزته با وقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 2000 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووېډ 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کویډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. تاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د سشکاري شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځای وشو او لږ تر لږه 25 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځای دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملین د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز، شار دی، زرمت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګرد څېړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زئی، تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز فرغنیزو چارو کې د ټولنی او دغه راز د چاپېجهات او نور ریاستونو لخوانه اړوند پروژې کومې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګه یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې چې ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولس ته عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې
کړي. خلقیار احمد زی په پکتیا کې قومي تړونونه هم شته چې بیلابیل دودونه شته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه شته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړئ؟
موږ هغه ټول ته په کتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس په خوښه د ولس په مچ باندې تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارڅ کې همدا اوس یو کوچنی بیلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی وو د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنی ګام تخیص هغه ولس ده چې فعالانه ونډه را سره اخیستې ده.
ډېره مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوئ؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې د حسن پکتیا کې قائم شوی ده. یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د کاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب میرین یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیقول دي، چې هغه په تیرو حکومتونو کې موږ ډېر شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تیرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا 90% د ماستر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابر شو. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم په دې راه ده.
بلې، اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمد زی، امنیتي وضعیت سم دی؟ د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا د لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه به کوئ؟
مچلغو بند او نور رغونې پروژې ټولې تر کار لاندې دي. سمو دوران زموږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته غلطه هغه موانی او ټول شان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شي. موږ دغه د وګولو استر بند د پکتیاوالو د ټول ولسمو په خدمت کې برابر کو، نو هغه ټول لارې چارې سنجیدلې دي. ان شاء الله د زمانی پلان کې راتلونکي روان سال چارې به راځي. البته د دې پلان چارې د دغه بند راځي هم دي.
بل احمد صاحب، د بند رغونې چارې بلا بلو شرکتونو ته سپارل شوی، روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم امغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوی تړونونه کړی دي؟
بلې، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی، کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبر روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅ شوی وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونو سره سم مې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شوی همغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوال ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو د مچلغو بند ورغومه. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو چې دلته تیر شول د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصه وایي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خپلواکم دی رات خپل یو محصل ما اوس پر رخصه وایم نرسنګ د بخت څخه. ما اوس په دوی وزغم کوم چې دوی د خپل پرمشرانو کوشش تاولی
مهربانی وکړئ آزادی رادیو ته
زه یو دوه سوال لرم. یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چې وی او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی وی, خلکو غصب کړی وی, هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغوی غصب کړی وی, آیا د هغوی په ارتباط باندې, د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګام اخستی دی چې رښتیا هم چې ملت ته ښکاره کړي چې اسلامي عمارت دغه لاسته راوړنه کړي؟ دویم سوال دا دی چې دلته چې تاسو وګورئ, په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ, زمونږ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی, هغه شاګردان دي, دوی دلته راځي درسونه وي. اول ته په لوري پرتو ولسوالیو کې چې د درس میتود چې ده ډیر خنه ده, نو هغوی مجبوریږي چې دلته راځي کوټې نیسي او دلته اوسیږي, مصارف کوي خپل شخصي. څه وجه کېدلی شي چې مثلا هلته د بودیجه هم پوره وي, معرف دي هم چې د تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کېږي هغه دم ورته ورسیږي, لیکن بیا هم چې لوري پرتو ولسوالۍ نه خلک راځي او د درس نه شکایت
نه بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دوی نظر اخلو. ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. تخنیکي همکار شریک وي چې اوریدونکو نسته. احمد زای صاحب, ځینې سوالونه تاسو ته راځي, وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و, خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي.
نو د مرکزی ادارې سره, د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز انجن لپاره پرانستل شي. البته د ذکر لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغه سیمو کې چې هلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغه ته هم پرانستل شوي دي. د پوهنتون یادونه ورو وکړله چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي. انشاءالله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان هم په ځای باندې دي. د پوهنځیو فراغت غونډې روان دي. هره ورځ د یو پوهنځي نه یو فراغت غونډه دایریږي. یو څه په یوه منځ کې یادونه وکړه. ان شاء الله ټول ریاستونه هغه زراعت ته چې منځ کې غصب شوی دي او ښاروالي ده او نور ارګانونه دي, د هر ارګان اړوند ځمکه چې هغه غصب شوی ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضای عمارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده. هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک, دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي, هغه بیرته دولت ته وسپاري. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان, تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغو ته ښوونیز مراکز د ځینو خیریه استاد حکومت باندې پرانیزو او تر څنګ په نورو برخو کې هم ځوانان سره همکاري وکړو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي. حماس ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کېږي هغه بیکاري ده, خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي, ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده, ولیکن دوی بیکاره دي, دوی ته د پاره کار نشته. ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي, ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده, دا خلک چې زموږ پانګه پرې لګول شوې ده, دا خلکو د وړتیاو د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په ګټنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید کار زمینه برابره شي.
مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مننه د عمارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کړي. د نجونو موږ ډاکټر او ته انجینر او ته هر شي ته ضرورت لرو. دې خاطر موږ په غزني کې اوس ښځینه ډاکټرې ډېرې کمې دي. اته د موږ د ولسوالۍ ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډي وروږي, نو د ما عمارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجنونو ته مکتبو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي. ولې سم ډیر اړتیا ورته لرو.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو سره مرسته کوي.
احمد هم در سره پارډی ته کوم لغمان نه اولنی بختره مې لتا سونه دا لکانه دا دا ولایت په ولا خبرونو کې تاسو لغمان ته ډیر کم وخت ورکوي. دا وندي یو مو ته تو ته راځي خو د هبیر په کې نه خواړ شي.
چارواکي ناظري مشکل هم دغه وي چې زیات وخت چارواکي نه ورته حاضرېږي، په دې خاطر بیا نسو کولی چې پروګرام پلان کړو.
میلمنو نه مستا پښتنه داسې پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاري چې دا د برق مشکل حل کړي، ځکه چې ولس خو یو برق سره کار هم پیدا کېږي او نور اسانتیاوې هم راځي. ډېر غټ مشکل ته ولسونه مخ دي.
ډېره مننه د برېښنا پر مسله به وروسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اورېدونکي ته ورزو د دوی تماس هم رخصه بدی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام مهربانی وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروگرام
زنانه او لپاره د مسجدو کې د جمع باندې منځونه او د دې لپاره کوم ترتیبات مولا کې.
احمد زید صاحب، کابل دغه دنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزنه زده کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټرو شمیر کم وو. په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی که دنجونو ښوونځي پرانیستي نه وي؟ د ستونزو خو د وخت په تېرېدو سره نوره هم پراخیږي.
بلې، زه به د مسلې ته ټولیز ځواب دا ورکم چې پکتیا رښتیا هم تېر اداره کې د نجونو ښوونځي یوازې تر مرکز یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې تړلي وو. انشاءالله د مرکزي ادارې له توافق نه وروسته به د نجونو ښوونځي ټولو هغو لرو پرتو سیمو ته هم ورسېږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو ښوونځي هم پوره معنا باندې نشته کې. او بله مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تېر اداره کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې شوې، هغه د فساد له امله راپېښې شوې وې. که څه هم لرې پرتو سیمو چې کلینیکونه ایجاد شوي وو، تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو، خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات یعنی د نشت برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خو دا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتون وګرځول څه هغه مخکې پاپ څلورو برخو باندې ویشل شوی وو. همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې د بلخیل سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري، جانخیل ولسوالۍ کې، او تر څنګ یې نورو هغو لرو پرتو سیمو کې شاوخوا نهه کلینیکونه ایجادوو، البته د فیومای موسسې په همکاري باندې، تر څو پورې چې هغه خلک چې هغه لرې پرتو سیمو کې پراته دي روغتیایي وضعیت او دغه مخکې شي او تر څنګ یې روغتیایي خدمات ورته مساعد شي. د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کېږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمی درلوده، لنډ وخت کې به انشاءالله د دوه نیم زرو په شاوخوا کې نوي استادان له به ازموینه واخیستل شي، رقابتي ازموینه، تر څو هغو ښوونځیو ته چې هغلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګ ده هغوی ته استادان زیات شي. برېښنا مسله چې ده، الحمدلله برېښنا په پکتیا کې فوق العاده فعاله ده. تقریبا په څلورویشت ساعتونو کې خو وایو چې بیخي کم پرې کېږي. موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپلو رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي، تر څو له خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړ کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې انشاءالله پکتیا به په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري رول ولوبه وي. په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه سې مساعد شوی ده. تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړې شوي دي، د هغوی لخوا سروي کېږي.
بله احمد زید صاحب، له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتی راپورونه په دې وروستیو کې ورکول سوي دي. څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپل څه اقدامات کوئ؟
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسنۍ نه تهجد شوی ده او نه کوم چاته مشکل جوړ شوی ده. البته ځینو رسنیو ته به لارښوونه شوي وي، البته هغه د تهجد په معنا باندې نه ده، نه کوم خبریال نیول شوی او نه کوم خبریال ته ګواښ شوی ده. همدا اوس په پکتیا کې څلور غږیزې رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیزې رسنۍ چې دوه په تمکنوی ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي، دا خصوصي فعال دي. او یو ملي راډیو فعال ده او تر څنګ یې محتروانه د سي هغه چاپي نشرات خصوصي نشراتو هغه ته هم کوشش کوي چې یو
ابتکار ورکړو تر څو پر افغاني خپرونې بیرته احیا او پیل کړي.
د نپټان څخه اوس هم کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ډنډ پټان ولسوالۍ مرکزي البته سرحدي ولسوالۍ ده، په هغه ولسوالۍ کې سمو د وړاندې البته تشنج رامنځته شوی و د دوو قومونو ترمنځ، چې هغه هم حل شي البته، او نور کومه دي چې لویه پیښه نشته، چې ګاونډي هېواد سره هم په پوله باندې کومه دي چې پیښه نه رامنځته شوی چې د پام وړ وي.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس. تاسو ترازو په پکتیا کې په پاکستاني روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړي؟
د پاکستاني کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترویسي په پکتیا کې مثلا هغه ټول سرحدي ولایتونه چې خوست دا مثلا ننګرهار دا نورې بعضي هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي، هغوی مثلا تومن هلته راځي. بار بار موږ د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې دي لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو شکنجه کړل او کته او پورته، خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت راتلونه مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې د ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله، خصوصا په ښار کې، مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانخیسته.
بلې حماس صاحب، په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته سوې که کمه سوې ده د شخړو مسله؟
ولې پکتیا خو قدرمنه د مرکو د جرګو وطن ده، او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونه د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلقې وي او ډېر زیاتې پیچیده وي، همدغه د قومونو قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او بیا د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل شوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه شوي، حتی یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تن په دې طرف باندې حمله شروع کړل، همدغه قومي جوړښتونه وو، دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښ کړ، ولس را بیدار کړ، حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري، زموږ د جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې. اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمتزی. ځینې اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرملوال هم له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه. چې دغه د زرمت ولسوالۍ سده دې ته ګردیز مې سړک تللی ده، بیا د زرمت ولسوالۍ ته تللی، د زرمت ولسوالۍ نه داسې د پکتیکا او غزنی دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده، دغه سړک یو ډېر مهم سړک ده. نو د دې په باره کې کوي چیرته مېلمانو ماته د دې پوښتنې جواب راکړي. صاحب دې باندې خو کار روان دی انشاءالله. مخکې اداره کې تر کومه چې زما ته معلومات منظورین وشو، ورته د پیسو د کومک شي جوړ شي، خو هغه سره اخوا داخوا شي د چا په اصطلاح. اوس یوه پوښتنه د ما دا ده، او بله پوښتنه دغه د جرمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا ښوونځي دي یا لیشې دي، دغو ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي؟
بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیرخوټ ولسوالۍ څخه در سره راځم. سوال هم دا دی، وضعیت مې دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو، بس تر اخیستي و مکتب مه وایو هغه د اداده او اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي په داخلو باندې قیامت را ټیټ کړی داسې، بس دا د اخلاص کې موږ به دوی سره دا وکړو دا به وهاب وکړو.
بل اوریدونکي که په لین کې دوی ته ورځو، بیا وروسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس سره سوي دی.
موږ دا مشکل لرو دلته په کندهار کې، موږ کټ شاپونه بند کړي دي دلته تر 9 بجو پورې. بالا مخ پر اجازه نشته، موږ والله ته کرای جوړا وای والله ته شاګرد یا د استاد اریا نه وڅنګ کومز مشر لرو نه لرو موږ مشران خبر دي ته
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو که څم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي نور اوریدونکي نسته خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو ګڼ اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مهرباني
حماس یادونه چې وکړه پکتیا کې کرنسی په حق لبانې نو پکتیا کې ټول هغه سوالوي چې شاغل تا په پښتني کلدار دود و دا په جدي توګه پر شو پرې په پانی باندې را کور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کچې پرې بریالي یو تدبیر کچې پرې د بهرنی کرنسی مخنیول شوی دا دوی مخبره د عدلي ارګانونو په برخه کې دا چې پکتیا کې ټول عدلي ارګانونه محاکم فرنوالی فعال دی او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکو لار حل کېږي هغه ته هم حل کېږي خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کېږي او دې لپاره دې کوم مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي د دریم پښتانه دی اوریدونکو کې وایي چې هغه د ظلمت سړک یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت په فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او توانیدل چې د پکتیا له مرکز ګرمیز نه تر ظلمت ولسوالۍ پورې دغه سړک د جغل اندازي پروسه په ښه توګه معیاري توګه باندې پای ته ورسوي ظلمت چې ښوونځي فعال دي البته هغه لرو پرتو سیمو چې ښوونیز مراکز پانه وو حتی روان د ترسو پورې چې د خیریه استاد سره توافق او دغه راز د معارف وزارت سره هغه ته لنډمهاله ټولګي ایجاد شي ترسو پورې چې هغه ته لوی ښوونځیو ته زمینه سازي وشي فرهنګي ټولنې پخوا دلته سکومې وي فعالیتونه دي چې ملموس نه وو البته فرهنګي ملګري شته شاعران لیکوالان ادیبان ټول شته وخت په وخت باندې مشاعرې هم ورسره کوو او تر څنګ یې د نښتر مشاعره په فارم کې دي ان شاء الله د واړه اختر نه وروسته به پیل شي او دغه مشاعره به په چیر په خلاف په خورا شاندارو مراسمو
بل احمد صاحب په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتار سیمې د رغونې خبره سوي په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی
بل ایواز سید کرم نه بلکې د احمد ابا ولسوالۍ سید کرم ولسوالۍ دواړه وی چې 500 هکتار ځنګلونه په احمد ابا کې او همدومره سید کرم ولسوالۍ کې خلکو باندې نیالګي توزیع شول تقریبا زرګونه نیالګي توزیع شول دغه برخه لا هم روان ده
حماس د دغه سین نیالګي او د پالنې د لپاره څه فکر کوي چې کافي حد څه کیږي
ولا بالکل تاته خانکیار سیرم چې ویلې دا لومړی ځل و چې تاسو په سید کرم او په احمد ابا ولسوالۍ په غونډه کې تقریبا دومره کچا باندې د نیالګي او د کینولو مراسم تر سره شو او دا د پکتیا لپاره ډیره سپر پکتیا یو غرنۍ ولایت دا څو ولایت چې زیاتره د دې اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده نړیوال کنکټر دی نورې ونې دی او ځنګوزی دی دا اقدام چې مثلا اسلامي اماراتو کوم کې ستایو ولیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تور ته پروژو د لپاره باید نور اقدامات وکړي نور اقدامات چې هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا منډیر غره کې و یا نور باز دا سه اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لري او د همدغه پروژو د پلي کولو لپاره زموږ هیله لري چې سمور د چارواکو نه چې باندې برخه کې نور هم خاطي وکړي
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی خالق رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کوم چارو ته په پکتیا کې ورکوي
بلې پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت د اقتصادي وضعیت ښه کېږي او چې څنګه د غنیمت پروژې په ده زه یو یادونه د لوبو کوم چې پکتیا ښاروالۍ ریاست کې باندې د لوی پکتیا اسناس باندې د امر چې هر څه په قانونه هغه ته جلا ځای نه غوړي چې څو پرې چې ښارو ښار وضعیت لا ښه شي او تر څنګه په هی وضعیت هم څه پیاوړې شي واغه ډاکټرانو روغتیا پالان چې هغه مثلا ورته ولري او واسطه باندې نه ویلاغلی هغه دغه برخې تراسي نور برخې کې هم کار روان ده حکومتي اډانې کې هغه څو به سره وسته شي چې هغه کار ورته او لیاقت ولري او تر څنګه په امنیتي وضعیت کې وایم چې امنیتی برخه دلته خورا پیاوړې ده. د میمانه په هر برخه کې کار روان ده تر څو پرې چې پکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډېر مننه د پروګرام له میلمنو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي خالق یار احمد زی، دغه راز د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیستن، مو د پکتیا پر وضعیت خبري وکړې. لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راووه، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی